محمد شیبریم دا سجی رادو دے سات پخ پراونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. د افغانستان کورونی رسنیو نن د کابل په لویدیس کې د کمپنی په سیمه کې د اور د لګیدو د وی پی ش راپور ورکړی دی. عینی شاهدان وی دا اور د پنځمې ناحیې د لرګیو په پلور انځیو کې لګیدلی دی. تر اوسه د دې پیښې د تلفات او مالی زیانونو په اړه جزئیات نه دي خبر شوي. قزاقستان د بشري مرستو یوه لویه جوپه افغانستان ته واستوله. د استانه ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 270 ټنه دی، کمپلې، خیمې، بوره، غوښه، کنسارو او اوړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته پرون استول شوي دي. راپور زیاتوي چې دا مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. په کونړ ولایت کې او شاوخوا سیمو کې له مرګونی زلزلې وروسته یو شمېر نورو هیوادونو هم له مصیبت ځپلو سره مرستې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د اګست په 1 مرګونی زلزله وشوه چې د کونړ ولایت خلک خورا ډیر زیانمن کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې سلسله کې له 2200 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان سیف د چلډرن پر روان شمی کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مالی سرچینو غوښتنه کړې څو د دې سازمان په وینا د دې سلسلې د قربانیانو شمیر نور پسې زیات نشي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ د چهارشنبې پر ورځ په یو بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 1000 امیندوارې میندې اوسي. د بیان له مخې دا میرمنې شای خپل ماشومان پر روانو میاشتو کې په خیمو کې وسی شوي، حال دا چې په ژمي کې د هوا له سړېدو سره د میندو او ماشومانو لپاره خطرونه هم زیاتی شي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ماشومانو د ملاتړ سازمان د پراختیايي پروګرام د مشر سمیرا سید رحمان په وینا راغلی چې هیڅ نوې زیږیدلی ماشوم باید خپل لومړی ساه په خیمه کې ونه باسي. دا سمال چې متحد ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې هڅه کوي، اسرایلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ. رویټرز خبري اژانس د غزې د سي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې اسرایلي پوځ نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلي دي. د خبر له مخې په دې ډله کې د مرکزي غزې د زویدا ناحیې د دوو اوسیدونکو کورنیو 11 غړي هم شامل دي. اسرائیلی پوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې یو 30 اهداف په نقشه کړي او د ترور په هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل سردیاعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک په لور وخوځېد څو د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. په متحد عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنګلادیش مسابقه ده. تیره شپه هند د 1/24 په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ورسید. نن به د پاکستان او بنګلادیش د لوبې ګټونکی له هند سره د اکشن بی پر ورځ په فاینل کې مخامخ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. باندې په خبرونه کې واوري چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې او مینځوار مېرمنې له روغتیا ستونزو سره مخامخ دي. په ایران کې په زرګونو افغان ماشومان سشت کال له زده کړو منه شوي.
فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات دي چې د مکرون خلکو سره لاس ګریوان دي.
پس له وخته ماسخوتن بخانه موږ د اوبو مشکل سره مخ کیږو.
د کابل د مکروریان اوسیدونکي په پورته پړونو کې اوبه نه لري. په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. په خوست کې بیا د موساخیل اوسیدونکي له اوبو شکایت لري او د خپل سړک درغې دوه هیله لري.
انتظار کوو چې کله اوبه وچی شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې اوبه نه وچی شي موږ بازار ته نشو تللی.
په نړیوالو موضوعاتو کې موږ د غزې مسله راخیستې. د اسرایلي ځواکونو د غزې په ښار کې پرمختګ کړی. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو لپاره خیمې د سیشنتون په خونو بدلی شي. سیف ته چلرن په یو تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله روغتونونو ته د خزیدلو لارو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان په خیمو کې زیږي. تر دې خیمو لاندې ځینې امیندواره میندو او د ماشومانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل روغتیایي اسانتیاوې د نشت برابرې دي او د ژمي په راتګ به یې ماشومان له نورو سختو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو او لارو د بندښت له امله روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو ته د لاسرسي د نستوالي په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې زیانګالو ته لګول شوي خیمې د ماشومانو په زیږنتونونو په بدلېدو دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د زلزلو له امله اغېزمنو شویو سیمو کې دا مهال شاوخوا 12,000 میندې امیندواره دي او په راتلونکو میاشتو کې به ماشومان وزېږوي. حال کې چې په ټکو یې زمای هم پر رسیدو دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی چې د سرپنا نشتوالی او د زمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. په دې خیمو کې میشت ځینې امیندواره مېرمنې هم د سخت وضعیت له امله شکایت کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي او د شپږو میاشتو امیندوارې مور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، دا مهال د خاص کونړ ولسوالۍ د زلزله ځپلو په یو کم کې تر خیمې لاندې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل دا میرمن چې 22 کاله عمر لري وایي کم کې ورسره ګڼې نورې امیندواره میندې هم شته چې اکثره یې زلزلو کې زوبلی سوي هم دي او اوس دې حساس دوره کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو او حتی پاکو جامو ته لاسرسی نه لري. د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې کورنۍ خپل خپلوانې تر خیمو لاندې اوسیږي هم د دې وضعیت له امله ورته شکایت لري. د هم چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډېر ساده او ابتدایي ژوند و، ډېرو سهولتونو ته له وړاندې م لاسرسی نه و، خو اوس دغه ژوند بېخي له صفره پیل شوی دی. یعنی هغه امکانات چې کوم و هغه هم له منځه تللي دي، لارې ویجاړې شوي دي. د نورو ننګونو سره سره دغه د میندو ناروغي هم یو لویه ننګونه ده چې په اوس وخت کې که څه هم حکومت او ځینې موسسات خپل کوشش کوي چې دوی ته روغتیایي چوپړونه برابر کړي، خو بیا هم ډېره اړتیا ده چې د دغه مور او ماشوم ژوند ته پاملرنه وشي. د امیندوارۍ په وخت کې د دوی هغه مراحل چې دی هغه وکتل شي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په راپور کې دغه راست په افغانستان کې د دې پروګرام د ملاتړ څانګې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې هیڅ ماشوم باید په خیمه کې خپل لومړی سا ونه خلی. هیڅ ماشوم باید د زمي په رسیدو سره پرته له بوټانو، ګرمو جامو یا تودوالي نه وي. میرمن رحمان خبرداري ورکړی چې د سړې هوا له امله باید د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري او دوی باید د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات ځانګالي کړي. دغه ادارې زیاته کړې چې په زلزله ځپلو ولسوالیو کې هر لس کورنیو کې نهه خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط چې د کورنۍ شپږ غړي یې په زلزله کې مړه شوي او اوس یې میرمن او 15 کوچني ماشومان تر خیمو لاندې اوسیږي وایي ډېر ماشومان یې ناروغان دي او دوی راتلونکو سړو ورځو ته سخت اندېښمن دي.
لویان او ماشومان ټول اکثریت اسال دي، خورزکی هم شته دي او اسال مریضی چې کوم د بیخي ډیره شوی ده. کوم ماشوم بیخي سخت شي او ضرورت ته پیدا شي چې مثلا هغه مونږ ویسو ډاکټر ته، نو بیا ډاکټر لپاره چې مونږ زو تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت موږ موټر کې لار وو چې دلته کوم هغه نشته دي، داسې صحیح خدمت نه وړاندې کیږي. زموږ لوري وزن کړه 1.2 کیلو وه، بیا هغې ویل چې دا خو بیخي ډېره ضعیفه شوې ده چې بیا ژمی هوا سړېږي او هلته خو بیا د ښار په نسبت باندې هوا یو څه زیاته سړی، نو ماشومان یې زنانې او دغه بخش کې که دولت یې که خیریه موسسات یې داسې یو سیستم برابر شي چې د یخنی خلقونه وای
د سیف د چلډرن راپور پټکو تر زلزله ورسته د پرلپسې ډبرو خوېدو او راتلونکو نه یو کې دواور لامل به هغه لارې هم بندي سي چې یوازې خلکو کولای سول پرې پلای مزل وکړي چې پټکو یې دا وضعیت بل لا بدتر کړي. دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د اگست 1 په زلزله کې چې د افغانستان ختیځ کونړ ننګرهار لغمان او نورستان ولایتونه یې سخت زیانمن کړل شاوخوا 500,000 زلزله ځپلې مرستو ته اړتیا لري او 300,000 ډېر کورونه ویجاړ شوي یا بیخي نړېدلي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق د سخت زمي له پایل څخه مخکې د ماشومانو او امیندوارو مېرمنو د ملاتړ لپاره د بیړنۍ نړیوالې مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتوی د طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارتوی ویاندې الیزابت سټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویان دی الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفی اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له 100 څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پریکړه د ملا هبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پرې کول یې په خبرې ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې پیدای چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انځور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو، په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
په ایران کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو په دغه هیواد کې په زرګونو میشت افغان ماشومان له زده کړو پاتې شوي دي. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د ایران پوهنې وزارت نه دولتي مؤسسو ته لیکونه استولي چې کډوال مجسموي. تفصیل په دې راپور کې.
له ایران د جبري استلو د بهیر لچټه کېدو او رځ پلی ته پر افغان کډوالو د محدودیتونو لګولو سره هم مهاله په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره زرګونه افغان کډوال ماشومان ښوونځیو ته لتګه پاتې سول. یو شمېر ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد چارواکو په ایران کې مدني سازمانونه د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړو له برابرولو منع کړي دي. د ایران شرق ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه راپور کې لیکلي چې د ایران د پوهنې وزارت غیر دولتي سازمانونو ته د لیکنو په استولو امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دغه ورځپاڼې زیاته کړې چې تر تیر کال پورې دغه ماشومانو ته د سرشمېرنې پاڼو په کارولو ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سوې وه، خو په ټکو یې سږ کال د دې پاڼو د اعتبار له لغوه کېدو سره ډېری زده کړو ته له لاسرسي راګرځول سوي دي. د ایراني رسنیو د معلوماتو له مخې د ایران مدني سازمانونو په دودیز ډول د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره کار کاوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځیو نه محروم پاتې دي. د ایران د حکومت د اقدام په ایران کې د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د کورنیو اندېښنې راپارولې. وایي چې اوس بې بخلیکه او له ژونده ناهیلي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. 8 کلنه افغانه ماشومه زهرا محمدي چې ټاکل سوی وه سږ کال د تهران په یو ښوونځي کې دوهم ټولګی پیل کړي، ازادي راډیو ته وویل دا وایي ما تیر کال لومړی ټولګی ولوسته او غوره نمرې مې هم ترلاسه کړې، خو سږ کال دوهم ټولګي ته نسم تلای. ځکه راته ویل چې تاسو د استوګنې اسناد نه لرئ، دا چې ښوونځي ته نسم تلای ډېره خواشینې یم. زه ژاړم ځکه چې زه له ښوونځي سره مینه لرم او غواړم چې ښوونځي ته لاړ سم اول ته زده کړې وکړم. یو افغان کډوال احمد ضیا، هغه پلار چې ایران کې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو له امله لورګانو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل سوې، هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
کمی تاریخ اسکول مدرسه از شروع میشه، فرداش من بردم دختر من به مدرسه اونجا پنجای
همه غروز چی خوندی پل شول ما می په سبال خوندی تبوتلا د دې پر ځای چې زموږ لوڼې ښوونځي ته شامل کړي، زموږ دوسې په لاس راکړه او ویل چې تاسو نور اسناد نه لرئ او دولت له دې وروسته اجازه نه درکوي. موږ اوس بې برخلیکه پاتې یو. لورګانې مې یوه یې په 4م ټولګي کې وه چې باید سږ کال 5م ته تللې وای، او بله یې شپږم کې وه چې باید سږ کال یې 5م ټولګی لوستی وای، خو له بده مرغه نوم لیکنه یې ونه شوه.
د اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته واستول سي لوڼې به یې بیا هم د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول سویو محدودیتونو له امله زده کړو ته دوام ورنه کړای سي. په ورته وخت کې د ایران قدس خبری آژانس د ایران د ښوونې او روزنې وزیر علی رضا کاظمی په حواله لیکلي چې سکل شاوخوا 50,000 د ښوونځیو په عمر برابر افغان ماشومان له نوم لیکنې محروم سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې ډلې لپاره به داسې ترتیبات ونیول سي چې زده کړو ته د دوی د لاسرسي ستونزه حل کړي. د کاظمی په خبره تیر کال نږدې 650,000 بهرني زده کوونکي په ایران کې په زده کړو بوخت وو. د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو ماشومانو پر زده کړو دا محدودیت په داسې حال کې لګول سوی چې د تهران ولی محمد صادق متمدیان اعلان کړی چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به روانه اونۍ پیل سي او دا پروسه په جدي توګه څاري. د ایران حکومت د روان کال په پیل کې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونه باطل اعلان کړل او د دوی ایستل یې پیل کړل. د کډوالو د حقونو د ځینو مدافع بنسټونو د رسمي شمېرو له مخې تر اوسه پورې نږدې 2 میلیونه کسان د ایرانه ایستل سوي او دا بهیر له دغه هېواده هر ورځ د زرګونو کډوالو په ایستلو دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې متحد ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې هڅه کوي، اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ او په دې ترڅ کې د فلسطیني چارواکو په وینا 19 کسان ووژل. اسرائیلی پوځ د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د ترهګرو پر هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته روان شوی، اسرائیلي ځواکونه د غزې په ښار کې دننه نور پرمختګ ته دوام ورکوي. په دې ترڅ کې اسرائیلي ټانکونه د خپلو پوځي عملیاتو په دوام چې وایي هدف یې پر اسرائیلو د 2023 کال له خونړۍ حملې وروسته د حماس ډلې له منځه وړل دي، نن غزې ښار ته ننوتل. ریټرز خبری آژانس د غزې د صحی چارواکو له قوله خبر ورکوي چې اسرائیلي پوځ نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلي دي. د خبر له مخې په دې ډله کې د مرکزي غزې د زوایدا ناحیې د دوو اوسیدونکو کورنیو 11 غړي هم شامل دي. دا کسان هغه مهال ووژل شول چې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د استوګنې یوه ودانۍ په نښه کړه. اسرائیلی پاوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې 170 اهداف په نښه کړي او د ترور پر هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. په تیرو دوو کلونو کې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات خورا ډېر ویجاړوونکي وو او هلته د یو بشري ناورین او پراخې لوږې سبب شوي دي. که څه هم ښاغلي نتنیاهو ویلي دي چې د غزې ښار د فلسطیني وسلوالو وروستی سنګر دی، خو هلته سلګونه زره ملکیان هم اوسیږي او ویره دا ده چې دا خلک بل هیڅ خوندي ځای نه لري چې ورشي. له بلې خوا د منځني ختیځ لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سټیف ویټکوف د چهارشنبې په ورځ وویل چې واشنگټن ډاډه دی چې په راروانو ورځو کې به د غزې د جګړې لپاره د حل یوه موافقه ترلاسه شي. ویټکوف دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې یوې غونډې ته چې ډیری ګډونوالې د اسلامي هیوادونو مشران وو د منځني ختیځ د سولې لپاره خپل یویشت فقرهیي پلان وړاندې کړ. ښاغلی ټرمپ دا ژمنه هم وکړه چې اسرائیلو ته به اجازه ورنه کړي چې د لویدیځې غاړې اشغالي سیمې له خپل قلمرو سره زمیمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک پر لور وخوځېد څو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. متحدو ایالتونو د غزې په جګړه کې د نتنیاهو پرله پسې ملاتړ کړی او ټرمپ په روانه اونۍ کې عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې وویل د فلسطیني قلمرو رسمیت پیژندنه دا خطر لري چې د ده په وینا حماس ډله به د خپلو بېرحمیو په بدل کې امتیاز ترلاسه کړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ دوامداره شي.
له خبرونو ورآخوا
په کابل کې د اوبو کمبود او د خوست په یوه سیمه کې د اوبو له ډیروالي شکایت. لومړی به کابل ته مخه کړو. د کابل د مقروریانو یو شمېر اوسیدونکي وایي پورته پړونو ته په سختۍ اوبه پورته کیږي. د دوی په خبره په عمومي نلونو کې اوبه کمې دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو اخیستلو اجازه نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکرویانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. معصومه چې د څلورمو مکرویانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي یا مجبوره دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي سا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغه بیا د کابل په دریمو مکرویانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړه. ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکۍ جوړه کړې، خو په خبره یې د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکۍ ته پورته کړي.
موږ مکرویانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوي. دلته حفظ و مراقبت والا موږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې لخوا نه خپلې ټانکۍ راکړي کو اوبه پاسو خېجو. بس له وخت نه ماسپښین لخوا نه موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونې ده چې مکرویانونو کې دا چې لوړو پوړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکرویانونو اوسیدونکي زرمینی ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات دي چې د مکرویانو خلک ورسره لاس و ګرېوان دي.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزې یې ور هوارې کړي. خو د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان متی الله عبید او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 22مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد سیاست وزارت چارواکو د جاپان له سفارت لغړیو سره په خبرو کې له هغې وده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2030 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه مؤسسې د معلوماتو له مخې په تېرو لسو کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
د کابل په مقروریانو کې اوبه کمی شوې دي. بل لور ته د خوست موسی خیلو د زوړ کوټ اوسېدونکي غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته غځېدلی سړک ته ورخول شي. د خوست موسی خیلو ولسوالۍ د زوړ کوټ غرییزه سیمه له مرکز څخه شمال لور ته په 45 کیلومتره کې پرته ده چې ډېره برخه یې خامه او په خوړ کې تېره شوې ده. په دې خوړ کې اوبه راځي او د خلکو تګ راتګ ورسره سخته کیږي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د یو شمېر نورو لرې پرتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د موسی خیلو ولسوالۍ اوسېدونکي هم خپلې سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړې او کمسوره لارې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډېره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خوړونو په اوږدو کې تېره شوې چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د موسی خیلو ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسېدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته وویل
موږ ته د موسی خیلو ولسوالۍ د خوست نه چې دی هغه بېخي لږ پوخ شوی دی، خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک یې لکه دغسې سړکونه دي. دا خو ډېر ښه سړک دی، نو هغه چې کله اوبه روځي موږ انتظار کوو، موږ سمریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچې شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې اوبه نه وي وچې شوي موږ بازار ته نشو تللی، نو ځای په ځای داسې ټوله خامه لاره ده. روبو شو په دوه مونده کې موږ بل پال دی، کله چې د سیلابونه وځي یغ ته دی موږ موټر څوک چې تکلیف لري بدبي دي زنانه وي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپلته دوه ساعته انتظار کی کوم د دوه ساعتو کې ډاکټر ته ورسید خو ورسید که ونه رسید دغه ته د مار خطر وي. نو سړک ته معاشه ضرورت دی، پلو ته هم ضرورت دی.
د خوست د موسی خیلو اوسېدونکي زیاتوي په اوس او تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته ترسره شوي کارونه په هیڅ حساب دي. دوی د موسی خیلو په مسیر پکتیا ته اوښتل د واټن له اړخه هم درېیمه برخه لنډه بولي، خو د دوی په وینا ستونزه یې خرابوالی دی. د یادې سیمې دوه تنه نور اوسېدونکي حمیدالله او ملک سردار وایي
دغه سړک د سټو لارې څخه څو کیلومتره کم دی، ډېر څلوېښت کیلومتره کم دی. که دغه د موسی خیلو سړک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یخ سره وصل شي او ګردیز ته، نو دا به د سټو لارې څخه هم سهولتي لارې وي، هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو. په دا منطقه کې ډېر غټ نفوس اوسېږي، ډېر نفوس اوسېږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مېرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته شته شوي چې موږ وایو چې سار نه بیخه پیره پټو که چپلۍ ورته وکړي خولۍ مې نه وي، که خولۍ ورته وکړي بیا مو چپلۍ نه وي.
بلوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلاتو د هر نگانه چې موږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیوالي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي. او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړي دي. کای طرفه موږ ته ان شاء الله چې کوم شاید سي دي ولست موږ نسمو ان شاء الله په واه بده ته رسیدګي کو.
یاد دی وی د خوست یو شمېر نور سیمو په شان د دې ولایت موسی خیلو او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسېدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست موسی خیلو د زوړ کوټ اوسېدونکي غواړي چې د دوی سیمې ته غځېدلی سړک ته ورغول شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د هغو راپورونو متن تاسو پکې موندلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس په sadiradu.com کې تاسو ویډیوئی راپورونه ترلاسه کولی شئ، لیدلی شئ، او د دې ترڅنګ د sadiradu 19 پروګرامونه تاسو په sadiradu.com کې لیدلی شئ، اوریدلی شئ، او یو شمېر مرکې هم تاسو زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ نور مطالب هم د sadiradu په ویب پاڼه کې تاسو ترلاسه کولی شئ که چیرته تاسو زموږ ویب پاڼې sadiradu.com ته ورشئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio